دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روجوړ به زن زرانه یوسفیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
ویان احمد الله چیوال د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیر لستالیو چارواکو د سفرونو د معافیت په اړه نه د توانی د خپل وروستۍ پریکړه وکړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس نن د لوړ پوړو ډیپلوماټانو له قوله راپور ورکړي چې روسیا او چین د تیر لستالیو چارواکو د سفرونو معافیت د دوام او د یادو طالب چارواکو د روسیې او چین په ګډون قطر او د سیمې هیوادونو ته د سفر اجازه درلودلو په لوي کوي. خود امریکا د متحده ایالاتو په ګردون لویدیز هیوادونه بیا د طالبانو له خوا د افغان جون او خزو د حقونو د نقص یو جورجاړي ته درسیدو په خبرو کې د نه پرمختګ او د یو ټول ګردونه حکومت د نه جوړولو په اعتراض غواړي په دینوم لړکی کمواله راشي چې د ډیر لستانو طالب چارواکو څخه باید د وو تانو نورو په سفرونو هم بندیز ولګول شي او پاتې شپږتنو ته د نوي ورځو لپاره د سفر معافیت ورکړل شي او د دوی سفرونه به هم یوازې تر قطر محدود وي. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د شپږ میلیونه ډالرو په ارزښت وروستیو زلزله ځپلو ته د استوګنې زر کورونه جوړوي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې وروستیو زلزلو ځپلو ته د زرو کورونو د جوړېدو چارې تیره ورځ پیل شوې. د طالبانو حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي د یادو کورونو سروې میاشت وړاندې شوې او چارې د جمعې په ورځ پیل شوې. د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم نن آزادۍ رادیو ته وویل چې له دې پروسې وروسته په ګایان ولسوالۍ کې هم د زورو کورونو د جوړېدلو لپاره پلان شته. د طالبانو حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې چارواکي د تیر په پرتله د درملو د وارداتو او تولید برخه کې د جدي سمونونو د رامنځته کولو ادعا سره سره په بازار کې د درملو د کم خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې چارواکي لتیرو شپږو میاشتو راهیسې افغانستان کې د درملو د وارداتو په برخه کې د جدي څارنې کیفیت او لوړ معیار خبره کوي. اوان خبرداري ورکوي چې په خبره کې د درملو واردونکو شرکتونو د مسایلو ته پام ونه کړي نه یوازې دا چې نغدي جریمه کیږي بلکې عدلي او قضایي محاکمو ته به معرفي کوي. خو مانی چې د تګلارې په بازارونو کې د درملو د لاسرسي کچه کمه کړي. د دې ادارې مشر عبدالباری عمر ویلي چې تر بل هر وخت د درملو او خوړو د وارداتو او تولید په برخه کې څارنې زیاتی کړي. د روسیې ریا ناوستي خبري اژانس وای په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو له روسیې سره د برتري سوداګرۍ غوښتنه کړي. د اژانس پر اساس طالبانو وړاندیز کړي چې د روسیې د تیلو او نورو محصولاتو په بدل کې به دغه هیواد ته منرالونه، ممیز او طبي بوټي صادر کړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نور الدین عزیزي ویلي چې که د روسیې او افغانستان ترمنځ برتري سوداګري ممکنه نه شوه، د سوداګرو په وسیله به د پیسو د انتقال له لارې له روسیې تیل واخلي. د طالبانو پر حکومت د امریکا د بندیزونو له کبله افغانستان ته د پیسو انتقال له ستونزو سره مخامخ دی. تاسیل امریکا غږ رادیو خبرونه اوري. متحده ایالاتو د دفاع وزارت د اوکراین سره د 215 میلیارډ ډالرو په ارزښت د نوې نظامي مرستو اعلان وکړ او ویل چې په دې مرستو باندې یوازې اوکراین وکړي شي په جګړه کې برلاسي ترلاسه کړي بلکې هغه سیمه به هم بیرته ونیسي چې روسي ځواکونو قبضه کړي. په نوې نظامي مرستو کې ډول ډول توغندي چې خپل هدف په دقت په نښه کوي، د زغره لرونکو موټرو ضد وسلې، کشپی ډرون الوتکې، توپونه او د ماینونو پاکولو تجهیزات شامل دي چې اوکراین سره د تعرضي عملیاتو په پراخولو کې مرسته کولی شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د ملګرو ملتونو مسؤلینو ته به اجازه ورکړل شي چې د اوکراین د ژاپوریژیا اتومي انرژۍ بټۍ څخه لیدنه وکړي. د روسیې ولسمشرۍ ماڼۍ کرملین دا اعلان د پوتین او فرانسې ولسمشر ایمانویل مکران ترمنس له ټلیفوني خبرو وروسته کړي. دا پرمختګ له هغه وروسته شوه چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش په دې حق لاندې ښنه خودلی و. نو موري ویلی د وټۍ په شاوخوا کې باید پوځي فعالیتونه پای ته ورسیږي چې د ملګرو ملتونو څارونکو وکولای شي وټۍ فعال کړي. د شلسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په سر مشریزه کې د روسیې د ولسمشر لګډون سره له مخالفتونو سره سره د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدود پرون وویل چې د روسیې او چین ولسمشران به په دې غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوی ده چې د شلسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو سر مشریزه د سکل د نومبر په منځو کې د انډونیزیا په بالی ټاپو کې جوړ شي. د انډونیزیا ولسمشر وویل د چین ولسمشر شی جین پینګ به ورشي او ولسمشر پوتین هم ورته ویلي چې ورزی دا سرمشریزه کیدای شي چې د نړۍ د لانجمنو مسلو پر سر د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د سیالانو ترمنځ خبرو ته فرصت برابر کړي. د سوریه په شمال کې د الباب خار پر یو مارکیټ پروند د توغندي د لګیدو لکبل لکتر لګر نه ته نه وشل شي او لاسګونه نور شو بللي. د سوریه د سیمه د ترکیه لملاتړ د برخمنو ملیشیا سواکونو تر کنټرول لاندې ده. په بریتانیا کې د سوریه د بشري حقوقو څارونکو د سوریه دولتي سواکونو د دې برید مسول بللي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو تم په واشنگټن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کړل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته
د طالبانو حکومت د مالیه وزارت وایي د شوکانی یا ټالک په نیمه قیمتي ډبري محصول 15% نه 15% ته لوړ کړی دي. دغه وزارت باندې احمد ولی حکمل وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډنډ پټان په سیمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندر د بیرته خلاصېدو لپاره هڅې پیل کړې دي. اکرام شینواری رپورت را لګلې.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وی چې نړیوال بازار کې د شوکانی یا ټالک بیت په کتنی بهر ته د دغه نیمه قیمتي دبرې د صادراتو تعرفه لوړه کړې ده. دغه وزارت وایان احمد ولی حکمل امریکا غږ اشتر اړیو ته ویل چې د بخښه شوکانی یا ټالک ګوبرکی تعرفه 20% چې اوس لاسو او 20% ته لوړه شوې ده.
دا محصول چې دا په ټولو مدنياتو باندې نه دی لوړ شوی بلکې یوازې او یوازې پر شوکانی د شوکانی په صادرات باندې مخکې تعرفه 20% وه. اوس د دې تعرفه پورته کړه هغه هم دوه ډوله ده. په دې معنی هغه شوکانی چې د افغانستان کې پروسس کیږي بیا صادریږي د هغو تعرفه د 15% ته پورته شوې ده. یعنی 15% صادراتي تعرفه پر اخلي او هغه شوکانی چې په غیر پروسس شوي شکل صادریږي پر هغه باندې بیا 15% ګمرکي تعرفه اخلو.
د شوکانی له موادو څخه د خدو د سنگار په تولیداتو کې کار اغستل کیږي. افغانستان کې د شوکانی ډیر کلونه پاکستان سره په سرحدي ولایتونو کې کتری چې د قانونو د کوشنیو قراردادونو لخوا د تیر شاوخوا دولسي د رئیس استل کیږي او اکثر پاکستان او هندستان ته صادریږي. په ورته وخت کې افغان سوداګر او پنګوال وایي چې د شوکانی د محصول د لوړیدو وروسته په بازار کې د افغانستان شوکانی ته تقاضا کمه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونی د مدیره پلاوی غړي خنجان لکوزی امریکا غاښار اړیو ته ویل چې د دې سربیره د سونه رئیس د طالبانو د حکومت سرحدي ساتونکو د ګنډې پټان ولسوالۍ سره د پاکستان سره تړلې چې لامل د دغه بندر لارې بهر ته صادرات هم بنشوي.
ډېر وخت کې چې د ډنډ پټان لار د زغالو او د تجارت په مخ باندې دوه طرفونه بند شوې ده. حالته یو څه دوه هفته مخکې حالته یو مشکل پیدا شو امنیتي په تګ راتګ باندې د امارات اسلامي او د پاکستان د ملیشو ترمنځ د یو څه امنیتي ستونزه رااله. دا غیستون چې پاساس د لارې بند شوې ده موږ څو مراجعه وکړه چې د زمون لپاره اقتصادي اهمیت لري د لارې به خلاص شي اما تر اوسه پورې نه خلاص شوې. تاثیرات واقعا چې د دې بندښت تاثیرات زمون په تجارت باندې منفي دي. تجارت یې کم کړی دی. زمون ډېر لارې الته ولاړې دي د ډیمریج لاندې راځي. تجارت په تاوان کې دی. به موږ هله دا چې زرته زره د لارې خلاص شي.
د مالی وزارت وین احمد ولی حکمل وی چې دا بندر د سرحدي کمیسري لو خاطر شوی چې د پلانستو حسې روانې دي.
مشکل پر هغه سرحداتو باندې مالی وزارت ګمرکات د خوانه دی بلکې د کمیساری د خپل ته مشکل پیښته وي دي نو لار هم هغه بند کړی ده. اوس موږ کوشش وکړو حسې د زیرات وزارتو د خوا سره روانې دي او کوشش مو دی چې ان شاء الله ډیر ژر به د لارې په شکل خلاص.
د پکتیا ولایت د ډنډ پټان پولیس والي یوشمیر اوسیدونکو وای دغه بندر د بندیدو وروسته ډیر زیات لاري دغه ولسوالۍ کې د لارې پرانیستو په انتظار ولاړ دي. د دې سربیره د خوست ولایت د غلام خان په سرحدي لار هم په شمالي وزیرستان کې د سیمې اوسیدونکو د پرلپسې اعتراضي غونډو او لاریونو لامل د ډیر ورځو راهیسې د بندر هم تللی پاتې شوی. پاکستان په وروستیو میاشتو کې افغانستان څخه د ډبرو سکرو اخیستل زیات کړي. د طالبانو د حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې هر ورځ تر لس زرو ټنو پورې د ډبرو سکاره د افغانستان څخه بهر ته صادریږي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځنۍ صفه 1.2.0 په لنډو صفو 1.5.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د طالبانو د واک د یو کال په پوره کېدو سره افغانستان لا هم د اقتصادي او بشري ناورین سره مخ دی. په افغانستان کې د ناروی د بشري مرستو شورا په افغانستان کې د بیوزلۍ او د بیوزلۍ لامل د بشر له حقوقو د سرغړونو د پراخېدو خبر ورکوي. په مقری دی رپورټ ته
اټکل ده چې د افغانستان 40 میلیونه خلک د خوړو د کمښت سره مخ دي. د افغانستان اقتصادي سقوط د داعش لخوا دوامدار ننګونی او د افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمښت هغه ستونزې دي چې طالبان وخت له رسیدو وروسته ورسره لاس او ګریوان دي. مرسته کوونکي هیوادونه وایي چې پراخه بیوزلي په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص لامل شوی.
We are now 1 year down the line from the Taliban takeover.
اوس په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ یو کلن شو او موږ په افغانستان کې د لوړې کچې بیوزلي ګورو. دا به وزلی د اقتصادي سقوط لامل ده چې دا په خډول مستند شوی هم ده. موږ ګورو چې د خلکو معاشونه کم شوي، دوی زیات پورونه اخلي او د حالاتو سره د مقابلې تګلارې پلي کوي. په دې تګلارو کې د نجونو په کم عمر کې ودونه او د کوچنیانو درانه کارونه هم شامل دي. دا یو ډیر بد حالت دی.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د یو اجرایوي فرمان لاري په امریکا کې د افغانستان د 1.5 میلیارډ کانګل شو یو شتمنې نیمه په امریکا کې د سپتمبر د یو رسمي د قربانیانو سره وتړلې او پاتې 3.5 میلیارډ د افغانستان سره د مرستې لپاره د ځانګړي کولو حکم وکړ. دغه وروسته امریکایي چارواکي د طالبانو سره د یادو پیسو د کارولو د لارې چارو په اړه په خبرو بوختي. د افغانستان شتمنو یو کانګل کولو په افغانستان کې ناوړه اقتصادي حالت رامنځته کړي چې دغه ناوړه اقتصادي حالت عادي افغانان اغیزمن کړي.
در گذشته هم بالای خانمای افغانستان زیاد محدودیت ها بود، مثلا خشونت ها صورت می گرفت یا همسال از اینا، ولی یک دلخوشی که دخترای افغانستان، زنان افغانستان داشتن این بود که یک امیدشان نمی رفتن به مکتب بود و انگیزه از نمی داشتن که از طریق می تانن که به جامعه خود به مردم خود خدمت کنند که این امیدم ازشان گرفتن.
د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت د نه پیژاندو او نورو فشارونو سره سره طالب جنګیالي د داعش له ګواښ سره هم مخ دي. داعش تیر کال د همدې اګست میاشتې په 16 د کابل د هوایي ډګر د دروازې سره خپل لومړی برید وکړ. په دغه برید کې د 14 امریکایي سرتیرو سربیره 120 افغانان هم ووژل شو. د دغه برید وروسته داعش په افغانستان کې لسګونه بریدونه کړي.
نظام اقتصادي هم خوب نیست، امنیت چم روز به روز یوازی که بهتر شده بره خرابتر و بدتر شده رفته. در گذشته مو انفجار انتحار بود، حالی هم است.
اندیښنه داده چې د افغانانو اقتصادي ستونزې به راتلونکي کې هم دوام وکړي.
The future is very bleak.
راتون کې ډیره تیاره ده. مونږ یو ګړنګ ګورو او د هغه لوري ته په موټر کې روان یو. مونږ داسې روان یو چې مونږ هیڅ چمتواله ورته نه لرو.
د ملګرو ملتونو یو راپور خی چې د افغانستان سره روانې مرستې په مشکل سره په افغانستان کې د ولګي زپلو شمیر د زیاتېدو مخنیوي کوي. دا راپور خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې روانه وچکالي، د غلو کم پیداوار او د اوکراین جګړه خای روان ناورین لا پسې زیات کړي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د يرغملو په حق له خبري اترې د ډیپلوماسي حساس ازمایښتې او د امریکا حکومت د لوړپوړو چارواکو له خوا پر مخ وړل کیږي. د بایدن حکومت په ورستیو کې په دې حق له خپل دری سرګند کړي دي، خو اېدا ګام په بهر کې د ګړو مهمو يرغمل شو د خلاصون په محل اخیستل شوې دي. د امریکا غږ خبريالي انیتا پال رپورت را لګلې، زموږ همکار شافی سرداري تاسو ته ولي.
تر شپېته زیات کورنۍ چې غړي له امریکا بهر يرغمل سوي دي پر سپینه معنی پر لپسې فشار راوړي. په دې ډول کې یو داسې کورنۍ هم شته چې د خپل یو غړي راتلو ته لس کاله انتظار کړی دی. آستین تایس د 2012 کال د اگست د میاشتې راهیسې په سوریه کې بې درکه دی. د هغه د بې درکه موده د بې درکه امریکایي ژورنالیستانو په تاریخ کې بے ساری ده. د سوریه حکومت د نوموړي نیول نه مني، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې دا دریز ردوي.
موږ تر نن ورځې په دې باور یو چې سوریه د دې توان لري چې آستین تایس خوشی کړي، ځکه موږ د سوریه د رژیم څخه یوازې همدا غوښتنه کوو.
ډېر کم پېښېږي چې د يرغمل سوو موضوعات په اسانۍ حل سي او ډېر وخت د حکومت تر لوړپوړو رسیږي. د روان کال په فایل کې د پخوانی سمندري پوځي تریور ریټ د خوشکېدلو په مخه تبادله چې د 2009 کال راهیسې روسي نیولې وو، د جمهور رئیس بایدن د ادارې تر څار لاندې تر سره شوه. تیره میاشت چې د باسکټبال امریکایي ستوري بریتني ګرینر د روسیې په یو محکمه کې د مخدره توکو په جرم محاکمه شوه، د امریکا حکومت د يرغملو پالیسۍ ته لسره کتنه وکړه او خپلو بچتونو ته اجازه ورکړه چې پر هغو دولتي او ناپیلو اشخاصو چې امریکایي وګړي برمته کوي تعزیرات او د ویزې بندیزونه ولګوي.
څه چې اوس اړتیا ده هغه د خبرو اترو نشته دی وړاندیز وړاندې کول دي، او دا د امریکا اړتیا ده. خبره اوس پر همدې ځای ولاړه ده.
خو بیا هم دا بهر د کورنوي لپاره دردونکې دی او ناکامي ممکنه ده. اته کاله وړاندې دا اونۍ دایان فولی ته دا تجربه سوه. د دې زوی جیمز چې ژورنالیست و نه میاشتې مخکې په سوریه کې د سوریې ولسمشر ته وفادار ملیشي ډلې برمته کړ. برمته کوونکو د اگست په 19 د فولی یو لړزونکې ویډیو خپره کړه، له هغه سر غوڅ کړی و. د فولی مور وایي د بدلونونو درامهسته کېدو هرکلی کوي. هغه امریکا جخته دا خبري هغه محل وکړي چې نوموړي ورجینیا ته د سفر چمتووالی کوي، چیرې چې د زوی د برمته کولو او وجلو په تور یو تن تورن محاکمه کیږي.
په 2015 کال کې د يرغمل د خوندیتوب څنګه ځانګړي استازي او د يرغمل لپاره ټول جوړښت رامنځته شو. جیمز چې برمته شوی و هغه مهال دا ادرسونه نه وو. اوس لتر لګه د امریکایانو د بیرته راستنېدو لپاره مسؤول اشخاص لرو، او روښانه خبره ده چې د حکومت په لوړه کچه مشرتابه کې په دې هکله پراخه پوهاوی رامنځته شوی ده.
د میک کارن په خبره د فولی کورنۍ ته د عدالت وړاندې کولو قضیه شي چې د امریکا حکومت دا پیښې به جواب نه پریږدي.
This is not a question of
پښتنه د نړۍ چې یا به یو وزیر يرغمل را خوشی کیږي او یا به تورن شخص محاکمه ته راوستل کیږي. دواړه کیدای شي، او دا هغه څه دي چې زما په فکر د امریکا د پالیسۍ سختي مخه نیسي.
خو د سپینې ماڼۍ څخه د ګرینر ویلان او پلسګونو نورو امریکایي يرغملو کورنۍ په پرلپسې په ټینګار او په ساده ډول غوښتنه داده چې دوی کورته راستانه کړي. شافی سردار،
امریکا غک. د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
روختیا نړیوال سازمان د ماهرانو یو ډلې هغه کسانو ته د کووډ 19 بوستر واکسینونو د لګولو توصیه کړې ده چې په ناروغي باندې د اخته له ډیر شدید خطر سره مخامخ وي او د مړینې امکانات زیات دي. په دې اړه به د جنیونو د خبريالي لیسا شلاین درالېګلی رپورت لندیز، زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دروړوي.
د ایمیونایزیشن په اړه د ماهرانو مشورتي دلې چې دا سچ په مخفف نوم شهرت لري د اگست په 15 په جنیو کې لا فوق العاده غونډې وروسته د پنځم به پورس خپل تازه مشورې خبرې کړي. سچ د ایم آر ان ا کوډونو سو واکسینو د دوو ډوزونو یا کورسونو د لګولو مشوره ورکړي او وايي څنګه چې له څو میاشتنه وروسته معمولا د واکسینو اثر کمیږي د هر چا لپاره د دغه واکسینو د دویم ځلې بوستر لګول ضروری دي، په خاصه توګه کوم کسان چې د ناروغۍ په وجه ژوند ته تر ټولو زیات خطر متوجي. دا لومړی ځل دی چې د ماهرانو دا ډله د لاسته راغلو شواهدو پر بنا د دویم ځلې بوستر په اړه پر خپلو مخکنیو لارښوونو له سره کتنه کوي. د ماهرانو د دغه ډلې مشر علي جاندرو کراویټو وای د دوی دا توصیه د 55 کلونو نه زیات عمر د هغو ناروغانو لپاره دي چې په کومه شدیده ناروغي باندې اخته او په روغتون کې بستر کېدو ته اړ دي. نوموړی وای
persons with moderate and severe immunocompromising conditions
mun pade dala kasan ham shamilau che da narogai porande da immune ya da bandan da mafiyat toan pa sharid dawl ya pa mutawasit toga shpag meshto alaziat wakhna kamzora shwe wi che pade jumla ki har mashuman aw mashran shamil de che da narog ke dol shadid khatar sar mukhti
ناروغانو ته زمنګ مشوره دادا چې دویم ځلی بوستر دی د لومړي بوستر لګولنا څلور او یا شپږ میاشتې وروسته ولګي. د ایجاندرو کراویټو په وینا د کوډونس په اوبای ناروغي باندې د سالمو ناروغانو او کوم رضوانانو د خطر کېدو خطر خورا زیات کم دی او له همدې امله د فایزر او ماډرنا واکسینو د دویم ځلی بوستر مشورې موقتی دي.
ان د کیس اف بوث واکسینز children from 6 months to 17 years with comorbidities should be vaccinated
د دوړو واکسینو لپاره بهتر خبره دا ده چې د شپږونو تر ولس کال عمر پورې ماشومان چې په یو شان ناروغتیا اخته دي ولګول شي تر څو چې د لوړ کچې خطر په ډېر کې شامل کسانو د مړینې مخه ونیول شي. باید چې واکسین په وخت وخت کې ولګول شي او البته چې په دې جمله کې هغه ماشومان شامل دي چې د داون سندروم یا د هغه جنټیکی بنظمې تکلیف لري چې فزیکی وده ساوکي او عملی صداد او زګاوت هم کمزورې وي.
سجوای چې دا تازه مشورې د لاسراغلو موجودو شواهدو پر بنا برابرې کړې دي او دراتونکو په باب د فعلن لپاره سني شوې لري. پراتون کې وخت کې به مشورې د کورونا د کوډونس د امیکرون نو سره ارتباط ولري. په احتمالي ډول پراتون کې وخت کې به د دوی مشورې د دې پورې اړه ولري چې دا پندېمیک په څه شکل تکثر کوي او څومره نوي اشکال او انواعي خبريږي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
کورونا ایو ساري ناروغي ده او مخنیوی لپاره لازم هغه چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه کړو. دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشابه آشنا.
جاپان او جنوبی کوریا غواړي چې خپل اړیکی یو څه بیا تازه کړي، خو د تاریخي بې باورۍ لکبل دغه یو څه مشکل کار دی. په موخه د هنری ریچول دی رپورت ته چې زه درته دراوړم. جاپان د واکمنۍ نه د خپل هیواد د ازادۍ د وا او یو میکلیزي د منځلو په محل او د دوه نړیوال جګړې پای په یاد د جنوبی کوریا ولسمشر د جاپان سره د خو اړیکو غوښتنه وکړه.
یې شيګه شیمینه چایرو ویوپانن توجونه ماسو
نن جاپان زمونږ ملګری دی، ځکه چې موږ د ګډو کوښونو سره مخ یو چې د نړیوالو ادباو خپلواکۍ ته خطر پېښ کړی دی. کله چې د کوریا او جاپان اړیکې د یو ګډ راتلونکي په لور روان شي او د ګډو نړیوالو ارزښتونو په اساس چې زمونږ اهداف او د وخت سره سم وي، نو دا به زمونږ تاریخي مسلې هم حل کړي.
دا تاریخي مسلې د وګدې مدیره هيسي د سیول او ټوکیو ترمنس په اړیکو باندې بد اغیز لري. دوه هوادونه د جاپان په سمندر کې د ټاپوګانو د ملکیت په سر لانجه لري. جنوبي کوریا د استعماري واکمنۍ په محل د خپل چلن لپاره د جاپان نه لوی کفاره غواړي چې د جبري جنسي غلامانو کارول پکې شامل وو. د دویم نړیوال جنگ په محل دغه ته د آرام ورکوونکو میرمنو نوم ورکیدا. د جاپان لومړی وزیر په 1950 کال کې د خپل هیواد د تسلیمېدو د کلیسې په مناسبت په وینا کې ویل چې هغه به د جاپان د اساسي قانون جمله وساتي چې په خپل ملک کې بیا به د جنگ وحشتونه تکرار نکړي.
یمدا ارسوی گا تایر کوتو نو نای ما سکای نی اټه
په داسې نړۍ کې چې شخړې لا هم نه دي ختمې شوې، جاپان به د فعال سولې د بیرغ لاندې د نړۍ د مختلفو ننګونو د حل لپاره د نړیوال ټولنې سره په ګډه کار وکړي.
د متحده ایالاتو د ځواکونو ترڅنګ چې دلته نظامی تمرینات ترسره کړي دي، جاپان او جنوبی کوریا د دې میاشتې په پیل کې په هوایي کې د توغندیو دفاعي تمرینونو کې برخه واخیسته. د جاپان د دفاعي چارو کارپو میاک وایي چې دا یو موقتی ګام دی.
د ریارخیزه همکاري د جاپان او د جنوبی کوریا لپاره تر هغه پورې لوی ستونزه نه ده چې امریکایان حل کوي، مګر کله چې د وړخیزو اړیکو خبره راځي د جنوبی کوریا او جاپان ترمنځ هر ډول وړخیز فعالیتونه شاید دا به د جنوبی کوریا لپاره د کورنیو سیاسي ستونزو لامل شي.
کارپوهان په دې نظر دي چې د ګډو غواخونو سره سره به د جنوبی کوریا او جاپان لپاره دا مشکل وي چې د لسیزو بے باوري د منځ یوسي. نظرانی یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
ویان احمد الله چوال د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ډیر لستالب چارواکو د سفرونو د معافیت په اړه نه د توانیدل خپل ورستۍ پریکړه وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د شپږ میلیونو ډالرو په ارزښت وروستیو زلزله ځپلو ته د استوګنې زر کورونه جوړوي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې وروستیو زلزله ځپلو ته د زر کورونو د جوړېدو چارې 13 ورځ پیل شوې. د طالبانو حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې چارواکي د تیر په پرتله د درملو د وارداتو او تولید برخه کې د جدي سمونونو د رامنځته کولو ادعا سره سره په بازار کې د درملو د کم خبر ورکوي. دروسی ریا ناوستی خبری اژانس وای په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو له روسیې سره د برتري سوداګرۍ غوښتنه کړې. د اژانس پر اساس طالبانو وړاندیز کړي چې د روسیې د تیلو او نورو محصولاتو په بدل کې به دغه هیواد ته منرالونه، ممیز او طبي بوټي صادر کړي. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د اوکراین سره د 215 میلیارد ډالرو په ارزښت د نویو نظامي مرستو اعلان وکړ او وی ویل چې په دې مرستو باندې یوازې اوکراین وکړه شي په جګړې کې برلاسه ترلاسه کړي، بلکې هغه سیمې به هم بیرته ونیسي چې روسي ځواکونو قبضه کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وای د ملګرو ملتونو مسؤلینو ته به اجازه ورکړل شي چې د اوکراین د ژاپوریژیا اتومي انرژي بټۍ څخه لیدنه وکړي. د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په سرمشریزه کې د روسیې د ولسمشر له ګډون سره له مخالفتونو سره سره د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدود پرون وویل چې د روسیې او چین ولسمشران به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. د سوریې په شمال کې د الباب خار پر یو مارکیټ پرون د توغندي د لګیدو له کبله لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د سوریې دا سیمه د ترکیې له ملاتړه د برخمنو ملیشو ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. د خبرونو پای
درمن اوریدونکو تاسو د امریکا آشنا رادیو نن زموږه خبری خبرونه واوریده
موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.